ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی د دوو بجو د دې خبری خبرونې د کوربه په حیث زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او د تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کی هلی او سلامونه ومني. د تورخم او چمن د لارو خلاصېدو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف حکم د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مو در لره وړي دي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خبرونې مشالونه او د سولې پر لور واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر واخله.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د تورخم او چمن لارو د خلاصولو حکم کړی دی. مسعود قبایلو د پاکستان د سرشمیرنې له پروسې بایکاټ کړی دی او افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې شپږیش داعش وسلوال وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم حکم ورکړی چې افغانستان سره د تړلې لارې په سمدستي ډول پرانستل شي. د نو شریف له دفتره نه خبر پانه کې راغلی چې ډیره وخت پورې د دې لارو بندول د خلکو او اقتصاد لپاره ښه نه دي. لیوی میشت زیاته موده کیږي چې پاکستان سره د امنیت پاکستان د امنیتي دلایلو په وړاندې کولو د افغانستان سره تورخم او چمن دروازې تړلې دي. په تورخم کې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دروازې پرانستلو ته تیار دي خو تر اوسه ورته د وزیر اعظم حکم نه دی رسیدلی. هغه همدارا زیاته کړه چې خلک دې ځکه هلته اوښتو لپاره نه ورځي چې د دروازې پرانستل به یو څه وخت نیسي. د القاعده یو پاکستانی قومندان قاری یاسین په ډرون برید کې وژل شوی دی. د تحریکی طالبان پاکستان ځینو سرچینو نن مشال ریډیو ته وویل چې قاری یاسین پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکې په یو ډرون برید کې ووژل شو. قاری یاسین د استاد اسلام په نامه هم پیژندل کېده او پنجاب سره یې تعلق و. پر هغه د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د حمله کولو تور و. تر اوسه په دې اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دی ویلي. د مسعود قام مشرانو او زده کوونکو پرون ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د روانې سرشمیرنې پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل چې د جګړو د لاسه په زرګونو بې کوره مسعود کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي نو ځکه به دوی له سرشمیرنې پاتې شي. یو مظاهره کوونکی وویل
امیش په علاقہ باندې اپریشن راه نجات کلا روغ آئے نو امیش د پاکستان په مختلف صوبے سے تقسیم شولی او امیش خپل علاقہ پریشوا نو امیش دا حکومت ته دا اپیل کوي څو پورا امیش خپل علاقہ ته په عزت طریقہ سره نه ناتلی نه وی ریش پذیر نه وی هغه پورا امیش مردوم شماری ما کاوا.
د پاکستان حکومت له 1900 کلونو ځنډ وروسته په روانه میاشت کې د کورونو او وګړو شمیرنه پیل کړې ده. چارواکي وایي چې دوی به سرشمیرنه په داسې طریقه کوي چې څوک په کوم ځای کې یي هلته به یې شماري. د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکي غوښتنه لري چې حکومت دې دوکانونه او کورونه جوړ کړي. دوی کې ځینو یې نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د کډوالو د راستنولو خبره کوي خو سهولتونه ورته نه برابروي.
میش تقریبا سپیش سوا کرین وی چاغا په اپریشن زر بیاذب شه مکمل مسمر شوی دی ډنګ شوی دی او د میجر په کریشه سامانینه وی اغا ته بشوی دی میجر ته د پخپل خپل ځای باندې کرینا روکو او چې کیم سامانینه می ته بشوی دی هغه د موهزار روکو.
بلخوا د شمالي بدرستان پولیټیکل انتظامی وای چې د خلکو سر د کورنو مالی مرستو وعده شوی دا او پوره کوي به. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش پګیش وسلوالي وژلې دي. د ننګرهار ولایت والی له دفتره نن خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغان پوځ د ځانګړي عملیات د کوټ ولسوالۍ په لاغلجوی سیمه کې شوې دي. د خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې د وسلو یوه ذخیره هم له منځه وړل شوې. له دې ولایت څخه په یوه بله نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو په اچین ولسوالۍ کې دوه کسان د داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي. په کابل کې په درغلی او تورونو د دریو پولیسو افسرانو ښکاره مقدمه روانه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل له دې کسانو یو تن د رشوت د ورکړې په مهال نیول شوی او دوه تنه نور د ده شریکان بلل شوی دي. د رسولي په خبره لومړی کس غوښتل د 80,000 امریکایي ډالرو رشوت په ورکړې د درغلی د یوې بلې دوسیې په اړه د څېړنو لوری بدل کړي. د هغه په وینا د مقدمې د درغلیو خلاف د افغان حکومت کلک هوډ ښی. د لوی څارنوالۍ په وینا د پولیسو په ځنګړی قطو کې د 201 میلیون افغانۍ او د احتمالي درغلې د دوسی پاړه د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد د مبارزې د ځنګړی عدلی او قضایي مرکز څېړنې به دوام ولري. عراقی ځواکونه د موسل زاړه ښار ته نږدې له داعش وسلوالې ډلې سره په سخته جګړه کې ښکېل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون یک شنبې په ورځ د موسل د لویدیځې برخې د نیولو لپاره پوځي عملیات تیز کړي وو. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځانګړي ځواکونه د موسل په ختیځ کې د النوري مسجد په لور خوځېدلي دي. د لویدیځ موسل خلک د تیښتې په حال کې دي. د موسل ښار د لویدیځ غاړې د نیولو لپاره عملیات له دوو میاشتو راهیسې روان دي. اسرائیل شام ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنگي الوتکو خلاف نه استعمالوي. دا لاغه وروسته ده چې شام پر هغو جټو الوتکو ډزې وکړې چې پر وی قافلې بریدونه کول. په دې قافلې شک کېده چې د حزب الله وسلوالې ډلې ته وسلې لېږدي. د اسرائیلو دفاع وزیر پرون وویل که شام بل وارې خپل فضايي دفاعي سیستم د دوی د جنگي الوتکو خلاف وکارو نو دوی به بې له څه ځنډه هغه تباه کړي. د شام پوځ دا کړی چې د دوی د بمبارۍ په مهال د اسرائیلو یو جټ الوتکه رانسکور شوې ده او بلې هم ویشتي، خو اسرائیلو دا خبره رد کړې ده. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د اختلافاتو په یو طرف ته کولو ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو په سر د اختلافاتو باوجود به هم د زیاتې همکارۍ هڅه کوي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رفعت نجوم تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 پیسې او په 1.45 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.10 روپے او په 1.10 روپے 50 پیسې. یو درهم په 1.10 روپے اخیستل کیږي او په 1.10 روپے 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپے 10 پیسې او په 28 روپے 50 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور او بنو کې به موسم خشک وي، خو په کوټه کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د وریځې امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټي ګریډ او کم نه کم 42 وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سینټي ګریډ او کم نه کم 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرنسو به درته رفت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځنې مهم مطالب دادي. د تورخم او چمن د لارو خلاصېدو په اړه به حال نیخ پنې غاوري. په پاکستان کې هندوان د هندو میرج بل د پاس کېدو په اړه ډېر خوشاله دي. د شمالی وزیرستان د ظفر ټاون خلک حکومت نه دا غوښتنې کوي.
مطالبه می دغه دی د حکومت نه ظفر ټاون او په درپخلې سرویشه میش تقریبا 650 کرینه وی چې هغه په اپریشن زر بیا ادب شه مکمل مسمر شوی دی ډنګ شوی.
ټول پښتون افغان وطن ته نړیواله د خوشاله ورځ مبارک شه. خو یو پښتون وای
دغه خوشحالی نه نه ځان په خپل خوشاله بیا خو دی وینه وچیږي. نو خو د مونږ ستا خو ټول از منډه تړې وو 3000 روپۍ لو دغه 3000 باندې نن سبا سکی.
د خبرونه پرسته نیمه کې به مشالونه او د سولې پر لور ونی د خبرونه هم ووري. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په مشا په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدی لارو د خلاصولو حکم کړی دی. دا چې په دغل تک سره واندې آیا د غلارې خلاصې شوې دی او کنه په تورخم دروازه باندې زمونږ همکار فرهاد شینواری دا وخت موجود دی هغه لورو فرهاد جان ستړی مشه او کدار ته وای چې د دې حکم نفس دغل ته آیا تاسو کوم تګ را تګوي نه د غلارې خلاصې شوې دی
مجید بابر داس چې وزیر اعظم نواز شریف خو اعلان وکړ چې دغه د تورخم دروازه خلاص کړی شي خو دلته په تورخم او لوړګي کې دا صورتحال چې تر اوسه پورې هغه رش نشته او نه هم خلک کې خبر نه دلته راغلي دي چې هغوی افغانستان ته واوړي د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره زموږ خبرې وشوې هغوی هم وویل چې موږ احتیاطاً خپل عملت تورخم ته استولې ده چې پاره کې کسٹم عمله دا ایف آی اے دا او داسې د پاسپورت او امیګریشن عمله دا خو تر اوسه پورې دغه د تورخم دروازه لا خلاصه شوې نه ده د میچینای نه تر تورخم پورې اوس هم امنیتي ځواکونه څوک نه پرېږدي او تر اوسه پورې مطلب ګاډي او دا هم تورخم ته نه دي تللي
ها او د ډیرو مدونه دا خبره کیده چې دغه ته په تورخم پوله باندې ډیر خلک ناشتي ډیر ګاډي ولاړ دي آیا هغه عمل ته ولاړ پاتې دي کاغی ته دا وړي دوس حکم شوی ده
دا سو چې د مارچ په ومه وتمه نیټه باندې زیاتره خلکو له موقع ورکړی شو چې کوم خلک ریسارو ناروغ خلکو په لوړګي او خوښه سیمو کې ناستو انتظار کاوه هغه خو په دې دوه ورځو کې هغه پورې وتلی دي خو نور خلک له داسې نشته چې هغه په خبر نه راغلي یو لیا په لوړګي کې انتظار کاولیا هغه په تورخم کې انتظار وباسي بلکې اوس به خلک د مردان په خبر او سوات او د پاکستان نور برخو ناراضي او بیا په تورخم توله باندې وړي خو چې د تورخم انتظامیه اعلان وکا نو هله به داخلك بیا راضي او وړي به
ها کلن غون تراته وي فرهاد چې انتظامیه سوي چې دا به سمره وخوالي
انتظامیه خوای چې مونږ دا کوي امکان دی چې نن د غلار خلاص شي لکه په دې کې به بل څه خبره نه وي چې بل حکم راغلی وي چې دغه به تر نن شپې پورې بندې نه به نه خلاصږي خو داسې امکانات څرګندېږي چې نن به دغه د تورخم دروازه خلاص شي
ډېره ډېره مننه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګی او زموږ د همکار فرهاد شینوارو نو مورید چې د وزیر اعظم نواز شریف د حکم نه پس د تورخم دروازه او ماغه ستړلې پرته دا وکنه خلاص شوې ده نو د هغه د وینا تر مخه الله تر اوسه پورې دغه دروازه تړلې پرته ده تاسو مشال ریډیو ته وګی په اوس تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم زموږ همکار سلام محسود راپور لګلې چې بیګا دغه تکي یو د بی پی ایل ټالوت کې بریټ شوې ده په دې کې س وسلوال وجلې شوې دي په دې اړه باندې تفصیل له سلام محسود دی رپورت کې اورو
د افغانستان صوبې پکتیکا سیمه لمنه را رسیدل یو اطلاعات په مطابق پرون دی اتوار په ورځ 2:30 بجې په دغه سیمه کې بیا و باز امریکایي جازونو په یو ګاډي باندې برید وکړلې دوه توغندي ور باندې وداغل ګاډي په ځخه وویشتلې چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار څلور کسان په هغه ځای ووژل شول په ډېر اسماعیل خان کې د خفیا ادارې او د تاریخ طالبان پاکستان دوه گوشو زرائی دے دغی برید او پا برید کشد دے القاعدہ او پاکستانی طالبانو دے مهم و کمانڈرانو دے مرک پا خلائی وکڑلی دے نمونو نجاو تولو پا لوز دا غو زرائی مشال ریڈیو تادا ہوا شوال چھ پا وجلی کا سون کشد دے القاعدہ مهم غڑای کاری محمد یاسین چھ کم دے استاد اسلام پا نمہ پا جاندر شان او دے طریقے طالبان پاکستان سرا وبستا نمین شاہ مسعود او دوا نور طالبان شامل دی دا غوزر آئے دا ہاں واضح حکڑا چکاری محمد یاسین دے پنجاب دے لودران زلے و سے دن کا ہوا چکم دے پاکستان حکومت دے پاکستان پا مخشنی صدر پرویز مشرف او مخشنی وزیراعظم شوکت عزیز باندے دے زنمرگی بریدونو پا الزام شے پچار ہوا او دے پاکستان حکومت دے در دے سر کے مطحان شا لکا کلدار یا شای ہوا پا داغا سیمک شے دے جمعے پا ورز ورز بیا و باز امریکایی جزونو پیو بل برید کشه ده تاریک طالبون دوا نور کاسون چکم ده یوسف وزیر و عظمت مسعود پا نمونو پا جندل شوال پیو گاڑی کشه سوارا پا نقشا کڑی و جلی و سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د هندوانو د ودونو په اړه د 2018 کال د ودونو بل باندې دستخط کړی دی. د کوم وروستو چې ورته د یو قانون درجه ترلاسه شوه. د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سینټ او په روانه میاشت کې قومي اسمبلی د هندوانو د ودونو په اړه دا بل منظور کړی و. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان هندو کونسل مشر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون پارلماني استاذي ډاکټر رمیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د دې بیل د منځورۍ نه وړاندې د یوې هندو زنانه لپاره دا ګران و چې هغه د خپل واده نه متعلق څه ثبوت وړاندې کړي. خو دا قانون عملي کېدو وروسته اوس به نه صرف د هندوانو ودونه راجستر کولی شي بلکې په زور د مذهب د بدلولو پیښو کې به هم کمی راشي. زه ګڼم چې دا ډیر یو ښه کار وشو ځکه چې د دې بیل لپاره مو د تیرو دریو کلونو راهسې ډیر محنت کړی وو. په سینټ او پارلمان کې موجودو د ټولو سیاسي ګوندونو مننه کوم چې د دې بل منځوري یې ورکړه. د صدر د لاسلیک کولو وروسته اوس دا د قانون برخه جوړه شوه او د دې په صحیح توګه د عملي کولو لپاره به خپلې هلې ځلې کوو. د ذکر دا چې تیر کال نومبر میاشت کې سن اسمبلی اقلیتونو ته تحفظ ورکولو لپاره د جرمونو خلاف قانون 2015 بل منځوري ورکړی وه چې له مخې به یو تن هم د 18 کلونو عمر ته رسیدو نه وړاندې مذهب نشي بدلولی. د تر څنګه په زور مذهب بدلولو کې نیغ په نیغه ککړ تن ته د 15 کلونو او په دې کار کې مرسته کوونکي تن ته به د 3 کلونو سزا ورکولی کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر گیان چند په دې تیرو وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په دې هیواد کې له تیرې څه مودې راهسې د اقلیتونو په زور د مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي. نو د دې قانون له عملي کېدو وروسته به په زور د مذهب بدلولو پیښو کې کمی راشي او نړۍ ته به یو مثبت پیغام ورسي چې په پاکستان کې ټولو طبقاتو د حقونو خیال ساتل کیږي. د یادونه ده چې اسلامي نظریاتي کونسل هم د روان کال په جنوري میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې یو اسلامي ریاست کې ټول غیر مسلمان د خپل مذهب مطابق عمل کولو کې آزاد دي او په ملک کې د هندوانو او عیسایانو د ودونو او طلاق نه متعلق د قوانینو جوړولو حمایت کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د میرام شاه د ظفر ټاون او درپخیلو ولس وای چې حکومت د دوی دوران شو کورونو معاوضه نه ورکړې او دوی ته سپام نه کوي. نو عمر دراز وزیر په دې راپور برابر کړ.
شمالي وزیرستان میران شاه بازار ظفر ټاون اوسیدونکي ګیلمند دي چې د عملیاتو پر مهال د بازار سره سم د غلطه شپږ سوه د دوی د اوسېدو کورونه هم په مکمله توګه ړنګ کړل شول. میران شاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکي سیدا یوب وایي
د ظفر ټاون او د درپخلې سروین احتجاجي کیم د بانی پریس کلب مخشه لګولی ده. مطالبه مې دغه دي د حکومت نه میش تقریبا شپږ سوه کرینې وي چې هغه په آپریشن زر بیادب شي مکمل مسمر شوي دي ډنګ شوي دي او د میش په کرش سامانینه وي هغه ته به شوي دي. میش ته د پخپل خپل ځای باندې کرینه روکو او چې کوم سامانینه مې تبه شوي دي هغې د معاوضه روکو.
صابر نواز وایي دوی یوازې په میرانشاه بازار کې آباد ول او نن خلک خپلو کورونو ته واپس روان دي. نو دوی هم د خپل واپسۍ لپاره پریشان دي چې چرته بزي
گاونډیون چې کلا دریمی بیا میز نه غبال بچ پښتنا کو داغه دغه سه په انتظار دي. لکه مثال چې ټول وزیرستان تقریبا 98% واپسی وشولا امیز نه غبال بچ پښتنا وکو غو میز سره بیا جواب نه وي.
خلیل خان وای میرانشاه بازار د اوسیدونکو د اوسیدو ځایونه ختم شول او نن دوی ته هیڅ معلومه نه ده چه چرتا بایا بادوی
ایسا حکومت وی ای جمیرا بودی شو ریکارد یادو پچار خدا وای چې دغه د کیرینا بنیاد یشاوې فوري تور باندې جوړ کړی وای. د شپږ سوه کیرینا چې کیم دی دا زر نظر په دغه ځی باندې وته جوړ کې سایو بل دی همزه کنشتا دغه کلی خالق ندی دا خو پراپرټی وا د بازور پراپرټی وا کمرلا باندې په کرنال باندې خرچیږي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران آفریدی نو پختل نو دوی وویل دغه خلکو لپاره گورنر خیبر پختونخوا د خپل دورې پر مهال وزیرستان کې د ماډل ټاون جوړولو اعلان کړي چې دغه ټاون جوړېدو سره به دوی ته پلاټس یعنی د کورونو ځایونه او سلور لکه روپۍ د کور د جوړولو په مت کې ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو سواد ته او د سواد تعلیمي بورډ تر سوري لاندې سواد بنیر او شانګلی او یا زر زده کوونکي د نهم او لسم جمعتونو سالانه امتحان روان دی. د تعلیمي بورډ کنټرول عنایت الله وایي چې سخت کال امتحان ورکوونکو کې د جنکو شمېره 10% زیاته شوې ده. تفصیل نیاز احمد خان.
د سواد تعلیمي بورډ مشر عنایت الله چې پخپله د جمعات نهم او لسم روان امتحانو مرکزونو ته په دوره ورزي، مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د سواد تعلیمي بورډ تر سوري لاندې د شنګلې، بونیر او سوات نه اویا زره زده کوونکي برخه اخلي چې پکې 50% هلکان او 30% جنکۍ دي. دوی وایي چې دې کې 15% زده کوونکي صرف د سواد دي او باقي پاتې د بونیر او شنګلې سره تعلق لري.
درې سوه او دوی شالونه دي زموږ سره. مونږه انسټرکشن ورکړي ټولو حالونو ته چې تاسو کیمرې ولګوئ په حالونو کې، هغه سره چې کوم پروفیشنلز دي هغه مونږ د ریټرن نوېستي دي او پیښور کې پیښور بورډ کې مونږ ډرا کړی دا او ډېر صحیح ټیک ټاک سټاف یو راوسته دي.
سید شریف کې د نهم او لسم څخه امتحان اغستون کې د های سکول مشره فضیلت اکبر وایي چې سخت کال ضلعي انتظامیه ټولو سکولونو کې د امتحان اغستو دوران کې د پا یو سل سلور سرویخ لګولې چې له وجې امتحانونه ډېر په ښه ډول روان دي.
د دې حالاتو نه پس کله چې د سوات هغه حالات خراب وو، خلک تلی وو، د هغې نه پس چې راغلی دی نو د هغې سره دا شوي دي چې دا جنکۍ وس لږ په دوی کانفیډنس پیدا شوی دی او د هالز باندې روزانه انسپکشن وي. د انسپکشن په وجه باندې د هالز عمده قشن چلیږي څنګه چې چلول پکاري، لکه چیټنګ نه وي، د بهر دا کړکۍ جالي موږ لګولي دي او د دې نه علاوه کیمرې نصب کړي.
امتحان ورکوونکي زیاتوي چې دا ځل امتحان ورکولو طریقه لږه بدله شوې ده ځکه دوی ته لږ ډېر مشکلات شته، خو بیا هم تم لري چې زیاتې نمبر به واخلي.
نن د فاسي ازو 9 ساينس کلاس کې ما حال چې هم د نوغم زمو ډیر زیات خدې لګه ځکه چې مونږ ټیچران هم ډیر زیات خېری زمو هډ می سروت هم ډیر زیات خدا او واړه خیر لګه ډیر زیات خې ماشومان دي قابلیت ماشومان دي لګه او جی اما ډیر زیات خپل پیپر ولې ګو
زمو حیدر علي د ازو 9 جمعات کې سبق هم ساينس باندې لګه زم امتحان ډیر خپا دغه سر روان دي زمو ټبګې سہولیت هر طرف ته صحیح دی او ان شاء الله مونږ خپل محنت کړي او نور وړوم ډیر محنت کړي ان شاء الله مونږ به لکه ښه نمبر او ښه کوشش کوو.
د تعلیمي بورډ معلوماتو تر مخه سخت کال د زده کوونکو حل شوي پرچې به د کمپیوټر په ذریعه هم کتلی شي او دغه امتحانو نتیجې به درې میاشتې وروسته اعلان کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې اکثر لا د اسلام مذهب ته د سپکاوي قانون په هغه حکومت په هغه مخالفو کسانو او د هغوی پر ضد چې څوک تنقید کوي د هغوی پر ضد کارول کیږي چې دغه هیواد کې دغه قانون ته کله نه عملي شوی دی. په دې اړه باندې هارون باچا ته اوستا دا راپور وړاندې.
اسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی د رپورټ په پیل کې وایي د احمد وکاس ګورایا په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په لیکنو کې د پاکستان پر طاقتور پوځ او د هغه هیواد پر حکومتي پالیسیو نیوکې کولې 13 جنوري میاشت وتښتول شو. په همدغه شپو ورځو کې څلور نور فعالان هم غیب کړل شول. ګورایا په یوه ټلیفوني مرکه کې ایجنسی ته ویلي هغه په داسې یو ځای کې وساتل شو چې د شکنجه کیدونکو کسانو چغې اورېدلې شوې. نوموړي زیاته کړې هغه حتی نه غواړي پر هغه څه سوچ هم وکړي چې د یرغمالۍ په وخت کې ورسره شوي دي. اجانس کاګي تر ټولو زیاته ویرونکې خبره دا ده چې پر ګورایا او نورو څلورو تختول شو کسانو اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي ول چې په پاکستان کې د دغه جرم سزا مرګ ده. ګورایا ویلي هغه او ملګري د پنجاب لاهور ښار ته په نږدې یوه تیاره ځای کې ساتل شوي ول. اجانس د ځینو شنونکو په حواله ویلي دغه ځای د پاکستان د طاقتورې استخباراتي ادارې دی چې تختولي کسان پکې ساتي. اجانس د څېړونکو په حواله زیاته کړې په پاکستان کې د پوځ او حکومت مخالفه کسانو د ځورولو لپاره د اسلامي مقدساتو د سزا قانون د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. د دې قانون موجودیت سخت دریځه کسان هڅولي چې هغه څوک ووژني چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی وي. له همدې ویرې یو شمېر کسان له پاکستانه وتلو ته اړ شوي. خوشې کړل شوې ګورایا او ملګرو یې هم همدغه کار کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ وویل د فیسبوک او ټویټر په نومونو د ټولنیزې میډیا له ادارو یې غوښتي چې د پاکستانی وګړو اسلام ضد تبصرې او لیکنې له دغو سایټونو لرې کړي. حکومت همدار از ویلی کدا کسان په نورو هیوادونو کې هم وی پاکستان ته د بیرته وړلو غم به وخوري او له قانون سره سم سزا به ورکړي. اجانس په عدالت کې د ګورایا او دغه د ملګرو په قضیه کې د مخالف وکیل طارق اسد خبر راغستی چې په عام محضر کې ویلي دغه کسان باید وژل شوی وای. نوموړي زیاته کړې که هغه ته دا موقع په لاس ورغلی وای دغه کار به یې پخپله کړی وای. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په رپورټ کې د یو نومیالي پاکستانی خبریال حامد میر لخلی ویل شوی په پاکستان کې د مدواتی دارو مشران او خبریالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې د دوی امنیت ته که له یوې خوا د پاکستان طاقتور استخبارات خطر جوړوي نو له بلې خوا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون له وجې هم هغوی نشي کولی خپل مسلکي کارونه بې ویرې او طرحې مخته یوسي.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د کرکټ چې کومې لوبې وشوې د پی ایس ایل په نامه باندې نو د هغوی فاتح ټیم چې کومو هغه پېښور زلمی و د هغوی په اعزاز کې پولیټیکل دفتر د خیبر ایجنسۍ کې هغوی په اعزاز کې یو ضیافت یو دعوت ورکړل شوی. په دې اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
په دې مهال د پېښور زلمی کرکټ ټیم مالک جاوید افریدی په خپل وینا کې وویل
چې په مونږ کې د ټیلنټ کمی نشته دی. څومره ټیلنټ چې د مونږ په قبایلي خلکو کې دی په قبایلي سیمه کې دی او په دنیا کې په یوزي کې نشته دی، ځکه چې دا 100% یو ذخیره ده، یو را ټیلنټ دی. په فاټا کې 70% چې دي ټول الحمدلله ینګ ځوانان قبایل دي. دا غي ینګو ځوانانو هغه ځوانانو قبایلو د ظلمو په مونږ باندې یو حق دی.
په دې موخه خبریال سلیم صافی هم موجود وو او خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
زمونږ قبایل او په خاصه توګه باندې بیا د خیبر ایجنسی قبایل هغه د سپورتس په میدان کې هم د چانه ورسته نه دي. هغه کار چې هغه د پاکستان حکومت په 1300 کالو کې اونکړې شو او هغه کار چې هغه پی سی بی دوی پتیرو کلونو کې اونکړې شو نو هغه جاوید افریدی او شاهد افریدی په خپل سر باندې وکړو.
په دې دستوره کې شریک ملک وارث افریدی مشال ریډیو ته وویل
نو ما خیال چې مونږ خو ډېر شکر گزار یو د جاوید چې دا سی ټیم یې جوړ کړو چې شاهد افریدی زکه چا خاصه مو قبایلو کې یو ټیلنټ خو مقصد دې دغه د مونږ د امنو چې قبایل دا سرګند کی چې مونږ په یو شي کې مرسته نه یو او دا قدم چې کم جاوید اخستې دغه مقصد هم صرف د امن لپاره.
د پېښور زلمی فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو نه د 19 کالو نه کم عمر لوبغاړو یو ټیم جوړ کړای او دوبۍ ته لیږل دی او هلته به د شپږو ملکونو ترمنځ په انټرنیشنل کرکټ سیالیو کې برخه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت سره زموږ همکار شانواس ترګزی دا راپور برابر کړی، تاسو پام ورته راکړئ.
نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي او دا ورځ په کال 2013 کې د اقوام متحده لخوا ټاکل شوی چې ورستو په کال 2015 کې د غربت ختمولو او انصاف کولو پروګرامونه هم شروع کړي. ولې زیاتره پښتانه ولس نه خو د دې ورځې خبر دي او نه د دوی پوینه د سیمه ماحول داسې دي چې هغه خوشاله شي. محمد امیر خان د مردان وسیدون کې دی او په سوئزرلند کې پاتې کیږي، خو اوس په چټي مردان ترغلی دی.
نه ما ته خو د دې معلومات خیر فلال نشته او چې بار کله منو پته برته لګی دا
بهر ورته ولی پته لګی دا
بار بال ته ودا او چل تبا خامخ خلکو به بحث کو په ټي وي په انټرنیټ په دې سيزون هم لیدل کول او هغه برته پته لګی دا دلته چې دلته په خپل دغه کې په کور مسلو په دې کې او خو دې خو په دې وجه دې نه خبرې وو خدا اوستانه خبر شوم.
محمد جان کاکا دا او یو کال نو سپینګیره دا هغه وای چې په خو غریبی ډیره و خو خوشاله وو. وس بد امنی، بے روزګاری او ګرانی ده. ولید اولس ترمنځ مينه ختمه شوی نو هغه خپل ځان ته پخپله په زور خوشحالي ورکوي.
دغه خوشحالي نه ځان په پخپله خوشاله بیا خو دی وینه وچیږي. نو خو د مونږ ستا ټول منډې تړې وو 3000 روپیا لو دغه 3000 باندې نن سبا سکی مینګای ده. 500 روپیا خو ټماټر دي، سبزیا خلنم د 300 روپو دی، غریب کور نن د 300 روپو والي نو کاته خراب وي. نو خندا تا کوزه ځان په خپل خوشاله وځم.
یو مزدور کار تن امین خان وای چې هغه کله خفوي نو د خفغان په زت په زوره وخاندي.
دا ډیران ورکو ځان در په خپل ازو خاندي، خپل زړه سره خوشاله نو پریشانې دنیا کې پریشانی نه ختميږي. کله او خاندو کله او جالو.
خولس بیا هم ول چې باید حکومتي ادارې د ولس خوشالولو لپاره د قانون په مطابق صحیح کار وکړي او هر کله کدا سی وشول نو ممکنه ده ولس هم خوشاله وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
خود اسوات وطل شاعر عبدالرحیم روغانی وای خوشحالی زان لا پخپل ورکوا دا دونیم بجو دا خبرونو لندیز دا بشیر گواخ ناورو
د پاکستان وزیر اعظم حکم ورکړی چې افغانستان سره د تړلې لارې په سمدستي ډول پرانستل شي. د نواز شریف له دفتره نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر وخت پورې د دې لارو بندولو د خلکو او اقتصاد لپاره ښه نه دي. د القاعده یو پاکستانی قومندان قاری یاسین په ډرون برید کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ځینو سرچینو نن مشال رډیو ته وویل چې قاری یاسین پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکې په یو ډرون برید کې په نښه شو. هغه د پنجاب سیمې سره تعلق درلود. تر اوسه په دې اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دی ویلي. د مسعود قام مشرانو زده کوونکو پرون ډېر اسماعیل خان کې د پاکستان د روانې سرشمېرنې په ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې د جګړو د لاسه بزرګونو بې کوره مسعود کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي، نو ځکه به دوی له سرشمېرنې پاتې شي او له همدې وجې یې بایکاټ کوي. د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکو غوښتنه لري چې حکومت دې دوکانونه او کورونه جوړ کړي. دوی کې ځینو نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت د کډوالو د راستنولو خبره کوي خو سهولتونه ورته نه برابروي. بلخوا چارواکي وایي چې دوی به خپلې وعدې ورسره پوره کړي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والي له دفتره په نننۍ خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کوټ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې شپږویشت کسان وژل شوي دي. په کابل کې په درغلیو تورونو د دریو پولیسو افسرانو ښکاره مقدمه نن روانه ده. پر دوی تور دی چې د یوې دوسیې یا کیس د څېړلو په مهال یې د رشوت ورکولو کوشش کړی و. عراقي ځواکونو د موسل زاړه ښار ته نږدې له داعش وسلوالې ډلې سره په سخته جګړه کې ښکیل دي او اسرائیلو شام ته ګواښ کړی چې خپل هوایي دفاعي سیستم دی د دوی د جنګي الوتکو خلاف نه استعمالوي.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدو او اوس ستاسو پام ونی د خبرونې مشالونه او د هغې نه پس دویمه ونی د خبرونه د سولې پر لور تر راګرځو. په لومړي سر کې به تاسو د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکوو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي. نو راځئ چې اول وورو مشالونه او د هغې نه پس سولی پر لو.
ستړې مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د ازادۍ د تحریک نوموړی مبارز حکیم محمد اسلم سنجری په کال 1978 کې په پېښور ښار کې د ګل احمد سنجری په کور کې زیږیدل و. د دوی کورنۍ د قندهار د سنجر سیمینا د امیر دوست محمد خان په دور کې پېښور ته کډه شوې وه. اوس د عبدالعلی خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان د سنجری صاحب په ژوند او مبارزه یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجری پلار ګل احمد سنجری په هغه وړومبو خلکو کې وو چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه پیل کړې وه. نو موړه زیاتوي
دا سړی چې دی ډېر ژوند پټ پاتې شو. نو دا ما چې کله په دې انجمن اسلام لپاره نه باندې کار کولو، نو ما ته دې دوران کې دیمار دیمار په دې کتابونو کې پر فرانسیس کې یا پر کاغذ کې به دا پلاویدل چې د حکیم اسلم سنجری چې رینو دو د دریو کسانو سره درې مهمو کسانو سره کار کوي. ګورې جی تاسو به دې اتفاق ته وګورئ، د امیر امان الله خان سیکرټری پاتې شوی دی او دویم دی جی د حجی صاحب تورنګزو سیکرټری پاتې شوی دی او دی جی بیا د بادشاہ خانم سیکرټری پاتې شوی دی. نو چې ما به دا کتل، نو ما به د دې سړي باره کې سوچ کوو چې د دې سړي ژوند د ستړی د هغه ټول سټرګل جدوجهد هغه رابرسېره شي نو بیا زه د پچو لګېدم نو د ده خاندان چې څوک ښوونه خو د ده یو لور چې ده نو هغه ژوندی ده نو هغه مې په ډېر مشکله سره پیدا کړه بیا د هغې سره ما شروع واچوله د خطو کتابت بیا د خطو کتابت نه پس ورلم د هغې بچو پترو بیا کېناستېدو بیا سره مرکې وکړو او د هغې د ژوند باره کې څیزونه مو را پیدا کړل. ګل احمد سنجري د ده والد صاحب و. ګل احمد سنجري چې دی دا زه به دا ووایم چې د افغانانو په تاریخ کې د برټش راج خلاف امپیریلسټ د هغې د حکمرانۍ خلاف ته هغه واحد کسو چې د کال 1991 د کال 1915 پورې داسې سخت جیل خوړلی دی چې دا 15 کاله دی او حکیم محمد اسلم سنجري دا د ده زوی د ظاهره خبره په دغه وخت کې دی 1415 کالو خو دوی دواړه پلار زوی پانسیګار په کوټه کې پراتو دي برټش راج خلاف. دوی بیا پېښور خار کې په دې ډک کې مالبندی کې د دوه بار دغه تا کورمو دکانې مو.
ډاکټر سویل خان وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجري کورنۍ هغه وخت کې د آزادۍ مبارزه کوله کله چې د هند لوی سیاسي تحریکونه لامینځته نو راغلي. نوموړي زیاتوي چې سنجري صاحب ډېر ښه لیکوال او شاعر هم و او په پښتو اردو او فارسی ژبه یې لیکل کړی دي.
عبد اکبر خان اکبر ما لمبي سوچ شو هغه ما ته دا ملو چې کله هغه وی چې موږ تحریک شروع کوو د آزادۍ نه موږ سړی کوله سر چم کوله چې را په دې وخت کې د آزادۍ خلاف څوک داسې مهم کس لګیا دی نو یا چې موږ کتل نو یو دا ګل احمد سنجري د پلار او حکیم محمد اسلم سنجري دوی وی په جیل کې وو د دوی د جیل او د دوی د سختیانو دوی سره چې کوم انګریزانو سلوک او د هغې خبرې او کیسې دونه مشهورې شوې چې موږ د دې کس نه متاثر شو د دوی د ژوند نه د دوی پلار د ژوند نه متاثر شو او موږ هم بیا د آزادۍ تحریک شروع کړ. دوی د تحریک مجاهدین د سید احمد شهید د هغې چې د ده د دې پلار او د نیکیانو حصه وه دوی په هغې کې عملي حصه اغېستې ده نو دوی خو بنیادي طور باندې د آزادۍ د تحریک لپاره د هغې سید احمد شهید د تحریک نه متاثر وو بنیادي طور باندې دوی د هغې نه متاثر وو. د هغې د وجې نه دلته چې دي دلته دوی انیشیټرز وو دلته لکه په پېښور کې که تاسو وګورئ که نه دی دی بالکل دی په نه 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 دی په کانګرس کې وو نه دی په مسلم لیگ کې وو نه دی په یو بل ګوند کې وو هغه وخت کې خو دی خدمتګاري وو هم نه خو لکه د هغې باوجود د آزادۍ تحریک کې داسې دغه کوله داسې برخه اخیستې ده چې حکومت مجبور شو دی قید کړلو بیا په دغه کې واچول په پانسیګاټ کې. د عجیبه خبره دا ده چې بیا وروستو د کال 1913 نواله د اوه څلوېښتمه پورې بیا د ټوټل 19 کاله د ټوټل جیل کې تېر شوی. دا اوچت شاعر او شاعر څنګه وجي اوچت لیکوال دی اردو د فارسي او د پښتو د درې واړو ژبو کې لیکل کړي دي. د ده دا ډېری چې دا نو دا نیمه فارسی کې دا اردو یې دونه مشکل اردو لیکلی دی هغه پخوانی زمانه اور پښتو یې مصر لیکلی دا نو بیا دا چې دی ډېر دوی شعر شاعري ډېر اوچت کړی ده.
حکیم محمد اسلم سنجری د کرخې دواړو خواو ته د پښتنو په سیمه کې د آزادۍ په تحریک کې ډیر فعال کردار لوبولې دي او د افغانستان د پخوانی باچا امان الله خان د آزادۍ د نوموړي مبارز حاجی صاحب تورنګزی او د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان سره په شریکه د قامی بیدارۍ پروسه پر مخ وړې ده. ډاکټر سویل خان په دغه اړه نور وایي.
دی د امان الله خان سره وو خو چې کله امان الله خان د تخت نه کوز شو که نه جي نو ظاهره خبره ده چې دیم بیا دی هغه خپلې عهدې نه ختم کړی شو نو چې ختم کړی شو نو بیا چې نور کوم حکمرانان راغلي دي خصوصا د نادرشاه دو بیا د دو د اکټیویټیز نه خبر وو د دو د میټینګونو نه چې یاره د میټینګونه کړي دي امان الله په حق کې یا په دې ځای کې یا په هغه ځای کې نو هغه د ده نه ډېر زیات هغه بیا دې نیولې دی او دبدبانې ظلمونه ملمونه شروع کړي دي او بیا دې هغه ځای نه دلته راغلی دی مجرب شوی دی بیا دې هغه ځای نه د دوی تذکرې ما په ارکایوز کې وکتې دي چې دا کسرینو دې د تګ را تک بیا د اجي سه په فایلونو کې د دې تذکرہ ډیر ستیا کتا سو ګره نو یو ډیر عجیب خبردار چې د اجي سه تورنګو باندې کوم کس کتاب لري دی جاوید نو د دې د لور ماته خبره کوله چې دا جاوید چې دې راغه او د دې سنجری صاحب په خپل ډیر وی نکړ کړو نو هغه کاپه د منه واغستې د سنجری صاحب د وفات نه پس د بیا مال راو نو د هغه غون کتاب دی چې تورنګو باندې چې لیکلې نو هغه یې ماغه دغه لیکلې دا کتاب د وی چې هغه مال بیا واپس راو نه را مال چې دې سونه راکړې دي د شل پانې دي هغه وی چې هغه پورا 200 پانې نه هغه د کښتې غشتې جو بیا ول واپس نه ورغلې نو د اجي صاحب بار کې څونه موادونه غلي سنجری بابا سره وزه کې بیا راغم پیه پاتې شوی
په کال 1915 کې د برتانوي حکومت چارواکو پریکړه وکړه چې حاجی صاحب تورنګزی ونیسي او زندان ته واچي. ډاکټر سویل خان وایي چې کله حاجی صاحب ډومبي بونیر او بیا مومندو ته د تک پریکړه وکړه نو سنجری صاحب ورسره ملګری وو او د دغه دور ټولې قصې هم لیکلې دي. کله چې د حاجی صاحب تحریک لږ کمزور شو نو سنجری صاحب بیا د بادشاہ خان سره په خدای خدمتګار تحریک کې ملګری شو او په دغه لار کې ډېری قربانۍ ورکړې.
اجي صاحب دی وی چل تلاړو نو د بیا تحریک لګ مدام شو په مومند کې په لکړو کې نو دوی چې کله په یو وشتن کې د بادشاہ خان تحریک شروع شو نو موږ ډیر زیات خوشاله شو. موږ دونه خوشاله شو کنه چې دا ګره دا اوم دی هغه د کلی دی هغه د یش نظر یو کس نو هغه چې شروع کې په موږ بدله کې رزق چې خو یو مجاهد مو چې د پروګرام له موږ لاړو نو خو موږ ته د یاد متشدد خبرې کولې نو شروع کې موږ نه ایڈجسٹ کولې دې سره او چې خبره په یو ځای کې کوم ناس کوم دوی چې ما بادشاہ خان په خبر باندې تکونه وکړل چې بادشاہ خان دا پښتون چې دی نو دا خو د تشدد دی خو مثال د مار دی او چې مار نه ته زهر وباسي نو هغه کې څه پاتې شي. نو بادشاہ خان موږ ته وی خصوصا مې ماته وی چې د تشدد په لار کې شکست شته او د یاد متشدد څخه شکست نشته کنه نو ته وی چې زه شکست خورم او کدی نه خورم بیا وی چې بیا زما خبر په ځین کې کیناسته بیا دې بادشاہ خان سره په تحریک کې شامل شوی دی او د یو کارکون په حیثیت باندې دی یو لیکوال په حیثیت باندې دی یو مشیر په حیثیت باندې دی بیا مو هم کار کړی دی په دوران کې د سخت تیر کړی دی په دنیا تیر کړی دی د پاکستان د جوړېدو نه پس تاسو کو خیالو کې نو ریکال اته سلوي ختم نه والا تر د 1953 پورې بیا بادشاہ خان دی ولی خان دی ټول گرفتارو نو د بیا د ما ارکایوس کی فایل ولې ده د 1953 فایل ولې ده باغې کې د کمشنر لیکلي دي مخکې چې یو کس ته د غنوم دی حکیم محمد اسلم سنجری او د پیښور دی او هغه د خدای خدمتګارې د ریوایول لپاره لګیا دی او باب عبد الغفور خان سره ملاقات وکړو فلانو خدای خدمتګار سره ملاقات وکړو د خپل نیکونه کوي نو تاسو نه موږ د پرمیشن غواړو چې موږ یې گرفتار کړو نو دا فایل نوم پاره کې شته چې د بیا د ریوایول لپاره هم کوشش کړې چې دا ریوایو شي.
ډاکټر سویل خان د حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند اخیری ورځو شپو پاړه وای چې د هند تقسیم نو ورستو سنجری صاحب خپل د حکمت دکان چلولو او ډیر فعال نه وو. په کال 1901 کم اتیام کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او د پیښور په هزار خانه کې خاوروتا وسپارل شو. نو مو وړې جاتوي
سلور سپیتن کې د بیا تل لري بادشاہ خان ته ویلي چې ته اسمه کې نو مونږ له پکار دي چې را پاتو خدای خدمتګاری بیا شروع کو زه پر خلکو پسې ګرځم زه زدا کوم او کوم نو لکه د بیا هغه کې سټرګل کړی دی بیا عملی طور باندې ایشاغشته دا په هر تحریک کې ایشاغشته دا کم ټایټل باندې چې ماري کتاب تصویر ورکړی نو دغه وخت دا دوی په یو احتجاج کې د ون یونټ خلاف یو احتجاج کې یو پاره کې دوی ناس په مکاره کې بچا کان سره خوا کې سنجری صاحب ناسته دی په خپل لیکي چې زه په یو نتیجه رسیدم او غدا دا چې بچا خانو پښتنو او افغانانو او پردو اچھا مونږ ته ځان دی چې دا څوک او دې کوم کلاس سره چې د څه کول غوښته دل او د ویچې یو ځای کې لیکي چې زه بچا خان لاله ما او وته مې چې بچا خانه وای چې دی بوډا او هغه وخت لکه دونه پان پکې نو خو بیا هم خو نو ما ته چې دا د سیمون پیځ پاکستان د ماته دونه پس خبره ده ماته یی باسه خندری ملک ته کی یو دا خو ګور داس چلو شو دا اور روان نو ماته په جواب کې چې حکیم سر ځان په شان پیند کسان را لو ګورا اوسم ګرځما او دا قوم رو چې توما اور بیا د بلا محمد خبر جی دام دا چې دغه ما اوریدلی دی د دې دی سنجری دی خاندان یو قسمه ته وي چې دغه جنازه به ښه خان پرو کړو.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه به د خدای خدمتگار تحریک دی بل مبارز پاړه د معلوماتو سر راځو تر هغه د الله پامان.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سولے پر لوگ
د پاکستان حکومت په اصولي ډول پرې کړکړې چې راتلونکو 15 کلونو په موده کې قبایلی سیمې تر پراخې سلا مشورې وروسته د هیواد په بشپړ آئینی چوکاټ کې داخلي کی. ډیر څېړونکي فکر کوي چې تر دا مهاله قبایلی سیمې د وسلوالو د پټنځینو په توګه کارېدلې، نو آیا تر اصلاحات وروسته به د امنیتي ځواکونو په ډېرېدو او پرمختیایي کارونو کېدو سره قبایلی سیمو کې د بې امنۍ مخه ونیول شي؟ دا د دې هفتې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زمو کوربه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه شوې د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبر اعلان تول چې تر آئینی اقداماتو وروسته به د فاټا خلکو ته حق ورکړل شي چې د 2013 کال ټول ټاکنو په مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي غوره کړي. اف سی آر به ختم شي او پر ځای به رواج اکټ نافذ شي چې لمخې به یو کس د خپل جرم په خپل ذمہواری. پر دې خبرو هغه سیاستوالو خوشحالي وښوده چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډولو لپاره یې کار کاوه، خو ځینو نورو بیا وویل چې په دې اړه شوې فیصله د ټولو قبایلو څخه تر پښتنې وروسته نه ده شوې.
د سولې پر لور
قبایلی سیمې دا مهال د اف سی آر قانون لاندې اداره کیږي. دا قانون په 1901 کال کې انګریزانو رامنځته کړ چې تر اوسه عملي دی. په قبایلی سیمو کې د انګریزانو له مهاله وخت نا وخت جنگونه شوې دي. په دې روسیو کې د ترهګرې په ضد جګړه او دغلته د وسلوالو ډلو د شتون له وجې په لکونو خلک بیکوره او په زرګونو نور ووژل شول. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي د اف سی آر قانون ختمېدو سره به د دوی په ځایونو کې ځکه تشدد کم شي چې اوس به هر څه د پولیټیکل ایجنټ تر واک لاندې نه وي او د یو کس په جرم به پوره قوم نه زورول کیږي.
څنګه چې مخکې حالات په دې فاټا سیمو باندې تیر شوي دي، نو دغه چې حالات به بیا بالکل نه جوړېږي. دا به دغه شان مخې ونیسي، دا به امنیت لپاره ډېرې لارې هوارې کړي. دلته به د پاکستان ټول اساسي قانون چې هلته ورسي، نو دا ټولې مسالې چې کومې کوم داسې مخکې وي چې دا بفر زونو د دې سره داسې ایس دغه نو چې د هغې خلاف دغه شوی وی په دې عدالتونو کې شوی وی یا بل چا د هغې خلاف پروټیسټ کړی وی، هیچ چاته داسې حق حاصل نه و. نو چې کله دغه حق حاصل نه و، نو دا یو بفر زونو یو خلاوه یو یاغستان و هغې کې هر څه کېدای شو. نو بالکل دې کې هېڅ شک نشته چې دې سره به سیکورټي هم مضبوطه شي او دې سره به چې امنیت ته هم لارې ډېرې اواري شي او امنیت به راشي.
د سولې پر لور
اوریدونکو د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې راغلي چې د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غزول کیږي او راهداري نظام به ختمول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د شاملولو ملاتړ کوونکي او د پاکستانی پارلمان غړی شاجیګل افریدی وایي تر اوسه د قبایلی سیمو سره
ډیر زیاته کېده او انساني حقونه یې ترړل کېده. هغه هیله ښیي چې تر دې وروسته به داسې نه کېږي.
زمونږ پرمټ سیستم ختمیږي چې کوم یو عجیبه خبره ده چې د کراچۍ نه چترال ته ځي هلته هیڅ خبره نشته، چې د پېښور نه مونږ سه پړچینار ته وړو، مونږ ورغزو ته وړو، مونږ ممندو ته وړو، مونږ خیبر ته وړو، چې تر کومه پورې پرمټ نه وي اخیستی نو مونږ اوړه نه شو وړی، مونږ چینی نه شو وړی، مونږ د خپل خوراک شی نه شو وړی.
د سولې پر لور
شاجی ګل یو له هغو سیاستوالو څخه دی چې د شخړو د حل کمیسون غوښتنه یې کړې. هغه وایي دا کونسل یا شورا به د تشدد په مخنیوي کې لوی رول ځکه ولوبئ چې مخکې تر دې چې د خلکو ستونزې لوی شي هغه به حلوي. دغسې قانون او کونسل د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې هم عملي شوی دی، خو ډېره ګټه یې نه ده کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي اوس چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو خبره مخې ته راغله نو پکار ده چې حتمی انجام ته ورسي. له حتمی انجام د هغه مطلب دا دی چې قبایل دی د پاکستان د نورو سیمو په شان ټول حقونه ولري او همغه قانون دی پرې عملی شي چې په نورو ځایونو کې عملي کیږي.
مونږ خو نه د کونسل په حق کې او نه مونږه د رواج یو په حق کې، مونږ خو چې څومره سیاسي ګوندونه دي او زمونږ سیاسي اتحاد دی، زمونږه یوازینی غوښتنه ده هغه دا ده چې مونږ ته د 1903 نیغ په نیغه هغه راشي او هغه پوره دلته ایکسټینډ شي. باقي که څوک د رواج خبره کوي نو دا هم ښه خبره نه ده، رواج نه هم دا ابهام پیدا کیږي. بل دا چې زمونږه د کمیټه چې کله دوی ورته مونږ ته دا وایي چې یاره مطلب مرجر مونږ وایي چې دا ډایرکټ دی چې سم کوي، دا کوم منځ کې چې مین سټریم خبره کوي نو دغه خبره هم مونږ ته قابل قبول نه ده، ځکه چې مین سټریم څه مطلب شو. مونږ وایي دا مرچ کوي او لومړی دی چې مرچ دی، ځکه چې دغه تاسو دا مسوده دا ریفارم اوچت کوي او هغه وګوري نو په هغې کې دغه چې دی د مرچ خبره ده.
د سولې پر لور
د مدني ټولنو غړو او ځینو سیاستوالو په رواج اکټ نیوکې کړي او وایي چې اف سی آر قانون او رواج اکټ ډیر فرق نه لري. د نیوکو کوونکو په وینا دې سره جرګه سیستم رامنځته کیږي چې بیا به هم د خلکو حقونه په سمه توګه نه ساتل کیږي چې له وجې به د قومونو ترمنځ تشدد ته لار هوارېږي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند هیله ښیي چې که د عدالتي سیستم دایره قبایلي سیمو ته پراخه شي نو دې سره به ځایي ولس کولی شي چې د رواج اکټ لاندې شوې پریکړې وننګي.
های کورټ او سپریم کورټ چې مونږ ته وغځیږي او غره شي دغه د اختیار قبایلي سیمو ته راشي نو دا مخکې په دیلو کې هم دا یو قانون او په دې ملکان کې و چې هغه سپریم کورټ یو فیصله موجوده ده پرته ده چې هغه هغوی امتیازي قانون ګرځولې دی. نو زه ګومان کوم چې دغه مسلې بعد های کورټ سپریم کورټ سره واړې شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو په فاټا یا قبلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ ډیر واک لري. هغه کولای شي چې یو څوک بندي او یا هم وزوري. که څه هم د دې کار لپاره دلایل لټول کیږي خو مدني ټولنو فعالان وای چې دې سره تشدد کولو ته لار هواریږي. همداراز په قبلي سیمو کې تر دا مهاله ډېرې مسلې د قومي سپینګیرو په جرګه کې حلیږي. ملکان دا د شخړو د حل یوه ښه لار بولي خو د انساني حقونو فعالان پنیوکې کوي چې جرګې ځینې وخت د سړو د جګړو لپاره ښځو ته سزا ورکوي. مثلا که یو سړی قتل وکړي نو د هغه د کورنۍ کومجلې د دښمنۍ مخنیوي لپاره په سوره کې ورکول کیږي. همدا وجه ده چې فعاله پښتنو ښځو له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې دی د دوی نظر هم واخیستل شي. دوی وایي اف سی آر رواج اکټ او قبایلي سیمو لپاره د ځینو سیاستوالو لخوا غوښتل شوی کونسل ټول ښه نه دي. دلته د تکړه قبایلي میرمنو ادارې د څو میرمنو نظرونه اورو.
چې کوم ښه خبرې دي هغه مونږ هغه ته خیر مقدم وایو. د دې چې کوم دی دغه خبره کړې ده، زمکولو خبره کړې ده، د عدالتي ریفارمز خبره کړې ده او د لوکل ګورنمنټ د دې درې شیانو خو مونږ حق یو، مونږ همیشه پر دې لپاره واس پورته کړې. بیا دې د ریواج ریګولیشن خبره چې کړې ده په ایمانې زمونږ اعتراض دی، ځکه چې بیا ماغه جرګه بیا ماغه ریواجونه نو مونږ دا وایو چې دا شی دې ختم کړئ، ځکه چې دې ته به خصو ته نقصان ملاويږي.
دا ریواج ختم شي مونږ د جرګه سیستم نه غواړو وکه ان کیس دی دا وی چې جرګه سیستم نه ختميږي قانوني حیثیت ورکړې دي نو بده کې فیمل شمولیت چې دی دا خامخا جوش ان کیس کا سوره خبره راشي وټه سټه چراشي کنه نو چرته مړو شي نو اځ یک دا خبر وی چې جرګه دومره غا کې امپوز کې امپاور شي انفوس کې چې هغه غریب کس چې کوم لور وی اپ بدل کې ورکی کنه نو دی کې فیمل همیشا غیوب چې کوم قدر دی اپ کې ختم شو کنه فیمل ته حیثیت نه شمولو نو مونږ دا غواړو چې جرګه به شي ختم شي
ته مونږ یاره دا چې یو نوې گورنمنت راغې 2018 کې نو کې دي چې هغه دا هر څه واپس کی یو دا سمو سره دی کمټمنټ ټو شي چې لکه دا به ضرور کیږي او څوک به کوي سبا کوم ته پوسکو د چانه به
د سولې پر لوګ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لوګ خبرونه اورئ په دې وروستیو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د ګڼو وسلوالو ډلو مرکزونه وو دوی له دې ځایه د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه پلانول له دې وجې د پاکستان پوځ دغلته څو ځل عملیات هم وکړل په لکونو خلک بې کوره شول او د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه سړکونه تعلیمي ادارې او روغتونونه ویجاړ شول د خبر ایجنسی شاجی ګل افریدی وایي که فاټا اصلاحات عملی شي نور سره امن ځکه ښه کېدای شي چې دغلته ټول قومونه خپل خلک پیژني او څوک به ورانی ته نه پرېږدي دغه په خبره قبایلي سیمې له تیرو سلو کلونو څخه له پرمختګ لرې پاتې شوي دي چې له وجې یې اکثره ځوانان بې تعلیمه دي له همدې کبله سخت دریځو ډلو ته اسانه ده چې هغوی د ځان سره ملګري او تشدد لاپسې ډېر کړي
زه وایم چې په نورو ځایونو کې خو بیا دا مسالې وي لکه اوس کراچۍ لاهور یا غټ ښارونه یا پېښور دی هر ځای نه په کې هر څوک راغلی دی په کوسی کې زمونږ خو اورسېدو نه شته ټول لوکل خلک یو بل پېژنو انشاءالله چې یو عیني حق مونږ ته میلاو شي د انصاف دروازه مونږ ته کولاو شي ریاست داسې مورش چې مونږ له به انصاف راکوي ریاست داسې مورش چې مونږ له به سیکورټي راکوي ریاست داسې مورش چې مونږ له به امن راکوي نو مونږ علاقه به انشاءالله د ټولو علاقو نه پرامن علاقه که مسله پېښه شي ناغه د لاهور امرتسر سره پخپل کې ټیک اف کوي بغیر د اسلام آباد او دلی نه نو که زمونږ په کونړ کې په جلال آباد کې په خوست کې پکتیکا کې څه خبره راشي نو زمونږ د خیبر پختونخوا صوبې سره به اختیار وي هغه به د هغه ولایت سره دا مسله حل کوي انشاءالله چې بیا به دا سرحدونه هم نه بندېږي بارډرې به هم نه بندېږي تخصې ته به سره ورسېږو چې په یو بل باندې به دا بلیم نه کوو چې رستا خلک ما ترازی او مونږ به دبل منه کو چې هغه خلک مونږ ترازی
د سولې پر لوګ
او هم دې سره ل مشال ریډیو د سولې پر لوګ خبرونه پای ته رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه خکم خوشاله اوسئ
دنیا حکم چل ان کو خلقو ایٹم بم طاقت لر ان کو خلقو دنیا زمون گایو شریک کلے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی ہر سو دہ بس بہادر سن لسن نا سدا پور گوئی دن بھی سنت نبی فکر پٹا گولا مئی تصور پدم گوئی منگ خوب نو لسویر جوڑو زمن دلا س قلم اور زوئی زمن پکلی کی شرم چوڑوئی زمن پکلی کی محبت لوی داد کلو نو ما شمانو زانکو دسرو بادنو پڑیر ماوز روی دادنا سنو ادا گانو نڑی دبد رنگی پدڑو ما خڑوی زمون پکلی کے شرم جوڑوی زمون پکلی